افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دیرش دقیقې دوام کوي. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا نوی رئیس وایي چې د شورا د دغه شورا به د یوې تازه جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې تګلاره ولري او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د سولې عمومي غونډې ته خبري کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که
دی وای موږ به هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سو چې دا روحیه لمنځه یو سو چې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده او د قاضي او د قضيه دالو ری هم باید په نظر کې ونی سو چې د سوله معنا ده نه چې د قانون له چوکاټه ووزو د نوي اثر لاستراوړنی او ارزښتونه قرباني کړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوريو خیر په نظر کې ونی سو. لبلی خوا د دې شورا د دارن انشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکړی چې د سولې عالی شورا به له نوې ستراتیژۍ سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یوه خپره سوې ویډیو ښیي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخلیږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته داخلېدو حق نه لرئ او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه پیلېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوه رالېږل سوې خبر پاڼه کې د خبریال دغه کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف یې بللې ده. د حکومت اجرایی رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده تر څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات
دی وایي زموږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشینو په وخت نه رسېدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسېدل. ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یاد ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسېږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډېر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا وایي له دوو ورځو راهیسې د شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي او له امله یې تر دې دمه شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لا درکه دي او شل تنه نور بیا په پکښې ټپیان دي. میرمن کوفي دا شان وویل چې خلک هلته د سرپناه خوړلو او د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو ځانمرګې بریدګر یو پولیس افسر وواژه او لږ تر لږه یولس نور یې ټپیان کړل. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګې برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې ښار څخه بل ځای ته انتقال سوي دي. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موسل په پخواني ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یو پوځي جنرال حیدر فاضل له خولې ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څو نور وخت واخلي. داعش ډلې په 2014 کال کې موصل ښار ونیوه او د حکومت لخوا د دې ښار بیرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې ګړندۍ سوې. او د قطر مرکزی بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاته سي. د مرکزی بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی له سی ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده چې ده وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. ده ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر له قطر سره د سخت دریځو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې او دې هیواد ته یې د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه. د خبرونو پای.
مازیګرانی خبری مجله اوري. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک میکانیزم بسیار دقیقی را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د مالی وزارت د همغږۍ د ګډ بورډ د تیرې غونډې نتایج مثبت ارزوي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکر د افغانستان ولسمشر د وسلولو طالبانو په ملاتړ تورن کړی و، خو جمهوري ریاست وایي
متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامي عملیاتونه ترسره کوي. تر هغه پورې له دې عملیاتو څخه ویره لري.
په غزنی کې پاکستان ته د قاچاقېدونکو ماشومانو مخه نیول سوې.
غلو یا استانبول غوښتل چې دغه ماشومان د پاکستان خاورې ته واړوي. او وخت وروسته
په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر یې وژلی او تر لسو ډیر نور کسان یې ټپیان کړي. تر شپږ نیمې بجو نور مسایل هم څېړو. رازو د دې نیم ساعته خبری مجلې د سر راپور ته. د سولې د عالي شورا نوی رئیس وایي چې دغه شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلولو طالبانو سره سولې ته کار کوي. محمد کریم خلیلي چې نن یې د سولې عالي شورا له جوړښت وروسته لومړنۍ عمومي غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده. تفصیل له یوسف خان زدرن.
د دغه شورا نوی مشر کریم خلیلی په کابل کې یاد جوړ شوې دی غونډې ته ویل چې د سولې عالی شورا په تیره کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. د ویل چې د سولې عالی شورا به د نوي کړنلارې له مخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنی نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو د هیلې ته لبیک وایي.
ما سوله در صورت می توانیم پیش ببریم.
دی وایي موږ سوله هغه وخت مخته وړلی شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د لمه په معنا یادېږي بدل شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بېمانه امتیازونو په ورکولو او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالي شورا وکاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې له مخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شوه. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلانی او برهان الدین ربانی څخه وروسته کریم خلیلی د دغه شورا دریم رئیس ته ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان اجرایه غړي او عمومي مجموعه تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالي شورا نوی جوړښت د نوې ستراتیژۍ له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ له پلي کېدلو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
د سولې عالي شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوریت به په ټولو ولایاتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د نامنې او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ فاصله سبب شوي دي، د یوې عملی طرح وړاندې کوي او بیا به د تطبیق اړون باندې ګډ کار ورسره کوي.
د ښاغلی خپلواک په باور نړیوال ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوي ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلی کړی دی، خو د سولې د عالي شورا په کړنو ځینې انتقاد کوونکي وایي چې یاده شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولی. د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی وایي چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
مونگ دعاگان کوو چه رای حل پیدا شید او دستور عالی شورا باید پل کوششی نزیاد کی خالفی نسارا تماسی نزیاد کی چه پا وطن کی او آمن راشید.
د سولې عالي شورا په ټوله کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفېږي هغومره مفیده نه ده، او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
تو سفر خود بعد ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پستر ګونه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوی دی هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شوی، یعنی بل چا په غوږ کې منجګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دی هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره له دې هغه مصارف چې زه په کوم ډول بیګټی دي.
افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو د صلاحکار پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. جمهوري ریاست وایي دا ډول خبرې د دیش کارندوی کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار دا ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول څرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته مشخصوي.
ښاغلی ستاجیز دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. ترهګر کړه له دې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
ریجستر تشخیص او تمویل او درېدل مرکزونه په پاکستان او افغانستان قضایي
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ په اړه نه انکار منونکي اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو له پیل وړاندې به یې په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
عمردل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د صلاحکار پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. دوو مخکښو امریکایي سناتورانو چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی وو د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه ګڼي، خو دغو دواړو هیوادونو ته یې زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د سیمې لپاره پر نوې ستراتیژي کار کوي. د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران ندی اچاکل سوي. نور تفصیل له نوریاس نوري.
د امریکا مخکښ جمهوری غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یکشنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سماو متحدو ایالاتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي انتقاد وکړ. د و سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو دی ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریځ سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې یې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکین وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکین زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی او متحدو ایالاتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لري کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایي رئیس و اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستان کتنه کړې دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیځ کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. دې چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د بګرام او بولچرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزي تور ولګوي چې څلور بندیان په وهلو ټکولو مړه سوي دي، خو د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه څرګندونې ردوي. له کابل د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال سوي، زندانونه ډک سوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل سوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلی دی، هم د بګرام هم د پلچرخي سره څلور کسان اوس په وهلو کې هلته چې وهل سوي دي، د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند له لاسه ورکړی دي، هلته وژل سوي دي. بندي خپل حق لري، انسان دی، څوک نه لري چې په زندان کې بیا وي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړي توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره یې وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الاګول مجاهد وای چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه سوي، خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي، د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي، نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنی لري؟ خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعاوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وای د افغانستان په زندانونو په ځانګړي توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي هغه څه چې په اړه یې ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقونو تضمین ته ژمن یو. د پلچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات و بندیان مرکزي زندان ته انتقال سوي دي. د ولسي جرګې غړي وای د پلچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقونو د څارونکو ترڅنګ د ولسي جرګې له غړیو هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات له نږدې وګوري.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریدئ. د افغانستان د مالی وزارت د همغږۍ د ګډ بورډ د تیرې غونډې نتایج مثبت ارزوي، وایي چې نړیوالې ټولنې افغانستان ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړ. د مالی وزیر نن په کابل کې وویل افغانستان د بروکسل په غونډه کې سوي ژمنې تر ډیره عملي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د بروکسل د کانفرنس د ژمنو د پلي کولو لپاره د افغانستان روانې هڅې تایید کړې او دې هیواد ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړی دی. د مالی وزیر ایکلیل حکیمی وویل افغانستان د بروکسل د ناستې ډېرې ژمنې چې افغانستان پر پلي کولو مکلف شوی و پلي کړي او د نړیوالې ټولنې له استازو سره یې شریکې کړي دي.
دیروز انصافا یک مجلس موفق بود که ما تعهدات را
پرونی ناست بریالی و کوم ایجمن چې مونږ یې د پلیکولو وعده کړی و پر وخت او دقت سره یې منلی و. په خوښینه سره داسې ژمنه هم چې ستونزې پکې لرو او ځینې برخی تر سره شوي ځکه په پلیکولو کې ستونزې لرو. د نړیوالې ټولنې استازیو د افغان حکومت پر اقداماتو رضایت وخود خو په ورته وخت کې ځینې اندېښنې هم له مونږ سره شریک کړي.
خاغلی حکیمی د انتخاباتو په برخه کې هڅې او له اداري فساد سره د مبارزې د مرکز جوړول نړیوالې ټولنې ته د افغان حکومت د ژمنو د پلي کولو هڅې په ګوته کړې. افغان حکومت د تیر اکتوبر په میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره په 15 برخو کې ژمنې کړې وې چې مهمې د انتخاباتي نظام اصلاحات، ملي اصلاحات، د ښځو اقتصادي او سیاسي پیاوړتیا، شفافیت، د حساب ورکړه، د قوانینو سمول او داسې نورې وې. د همغږۍ او سار د ګډ بورډ شلمه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغان حکومت د چارواکو او د نړۍ د نهه ویشتو هیوادونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان په پرمختګونو او د ژمنو په برخه کې پر ستونزو بحث وشو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاداماچی یماماتو د مالی وزیر سره په ګډه ناسته کې د همغږۍ او سار د ګډ بورډ ناسته بریالۍ وګڼله. ویل چې افغان حکومت په دغه ناسته کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد د ورکولو، د عدلي او قضایي سکتور د پیاوړتیا او ملکي اصلاحاتو لپاره به هڅې جاري ساتي.
د افغانستان حکومت د دغو مسایلو په تېره د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره جدي ژمنه لري. د عدلي او قضایي مرکز جوړول یو له دې ژمنو او میکانیزم څخه دی چې اداري فساد ته رسیدنه کوي. په عدلي او قضایي سکتور کې اصلاحات او د وړتیا له مخې ګمارنې د افغانستان د ژمنو نښې دي. که څه هم دغه کارونه لږ دي خو پرمختګونه یې د پام وړ دي.
خو افغان کارپوهان وایي حکومت د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخو کې بریالی نه دی او نه دی توانېدلی چې خلک قانع کړي. له دې ډلې ناصر شفیق وایي حکومت سیاسي ملاتړ له لاسه ورکړی او د حکومت د ځینو چارواکو شخصي غوښتنې د پرمختګونو او د نړیوالې ټولنې د ژمنو د پلي کېدو په لار کې خنډونه ګرځېدلي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی ولایتي چارواکي وایي هغه درې کسان نیولي چې غوښتل 15 کوچنیان د ځانمرګو بریدونو لپاره د آماده کولو په نیت پاکستان ته یوسي. تفصیل د شریف الله شرافت راپور کې.
د غزنی ولایت سیمهیز امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ ناوخته د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له منګلو هغه 15 ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ ویان پیما مرخیل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 15 تنه ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګري زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نوموړي وایي دغه ماشومان د غزنی ښار په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې د یو شمېر هغه بې سرپرسته کورنۍ څخه و چې اوس یې بیرته خپلو کورنیو ته سپارلي دي.
درې تنه غلو یا غوښتل چې دغه ماشومان
افغانستان د پاکستان خاورې ته والوي او ورته سلاګري زامان چې ترسره شي په جانور کې واسکتونه دوه شانه کې وکاروي کنځلیس ماشومانو او دوه پولیس موټره وو چې دواړه کې عزت بکړي وو پولیس پاکستان خاورې ته والی دي غزني قرباغ ولسوالۍ او بند ولسوالۍ
شاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر ترهګریزی ډلې ځپلی او د هغې پلانونه یې ورشنډ کړي چې هیڅکله به خپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو پیښې زیاتې سوې او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر وژلی او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه ټپیان کړي دي. تفصیل د بارکوال میخیل په راپور کې.
د چمن د پولیسو په وینا 14 د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یو پولیس مشر او څلورو پولیس عسکرو په شمول 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د 14 هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یوړل سو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. چارواکي وایي په 14 کې د ټپي سویو نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټه تراوړل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله خو وروسته وویل چې دا یو ځانوژونکی برید وو او د پیښې پر ځای د ځانوژونکي د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځانوژونکی بریدګر په موټر سایکل سپور وو. کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسېد نو د ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو په دې وروستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي مسؤلیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي العالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی دا چاودنه په کلکه غندلې او د وژل سوي پولیس مشر له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ سوی او امنیتي ادارو ته امر سوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
ایرانی رسنۍ د فساد په تور د یو پخوانی لوړ پوړي چارواکي د نیول کېدو خبر ورکوي. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه ټاکل سوی دا څوم عالی رتبه چارواکی دی چې د مالی فساد په تور زندانی کیږي. نور تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ایران پخوانی مرستیال ولسمشر حمید بقایی د یکشنبه په ورځ په تهران کې د خپل کور په مخ کې ونیول شو. دا خبر د ایران اسما خبری آژانس ورکړی دی. د بقایی د نیول کېدو دلیل نه دی ښودل شوی خو ویل کېږي چې هغه په فساد تورن دی. 30 کلن بقایی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او کله چې احمد نژاد بیا سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی له هغه سره د مرستیال په توګه درېدلی و خو د هیواد د توندلارې سیاسي ډلې لخوا رد شول. نوموړی په 1994 کال د احمد نژاد د جمهوري ریاست په دوره کې د اختلاس په تور توقیف شوی و چې وروسته په همدې کال خوشې شو. د احمد نژاد یو مطبوعاتي سلاکار علي اکبر جوان فکر ویلي چې نوموړی د پخوانۍ دوسیې د څارنوال په امر ځکه نیول شوی چې هغه محکمې ته له احضاریه مکتوبونو سره سره نه دی حاضر شوی او نه هم د محکمې د مخکنۍ پرېکړې له مخې د ضمانت په توګه د 1.4 میلیون ډالرو معادل تومان وثیقه جوړه کړې ده. خو په خپل بقایي ویلي چې دته د محکمې د حاضرېدو مکتوب نه دی رسېدلی. د احمد نژاد مطبوعاتي سلاکار جوان فکر دا هم ویلي چې په څه باندې 2 کلونو کې د ښاغلي بقایي دوسیې ته نه رسېدګي د قضایه قوې کمزوري ښیي. د بقایي له نیول کېدو 2 میاشتې مخکې د احمد نژاد یو بل همکار عبدالرضا داوري هم زندانی شوی و. لکه چې حسن روحاني د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د احمد نژاد د لومړي مرستیال محمد رضا رحیمی په ګډون یو شمیر پخوانی چارواکي د اقتصادي فساد په تور زندانی شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
او د خبری مجلې په پایل کې اسمت سروان په نړۍ کې د یو جالب سټډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټیډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرشه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرشې په منځ کې تیریږي.
تاسو د ازادي رادیو مشمنې خبری مجله اوریده. اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ترسیږي. ورستۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه واوري.